Radio.
السلام علیکم، سهار بخیر. د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان لومړۍ نیټه ده چې د 2022 میلادي کال د جون له 22 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په سر کې خبرونه. یوې سخت زلزلې نن نیمه شپه د افغانستان او پاکستان ځینې سیمې ولړزولې. د متحدو ایالاتونو د جیولوژیکي سروې د ادارې یو اس جی اس د اټکل له مخې د دې زلزلې شدت د ریختر په مقیاس 6.1 درجه وه. یو اس جی اس وایي د دې زلزلې مرکز د خوست ولایت په 40 کیلومترۍ او د ځمکې په 150 کیلومتره ژور تل کې و، چې کابل او د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته هم ټکان ورکړ. د دې زلزلې د تلفاتو په اړه تر دې دمه معلومات نشته، خو شدت یې د پخوانیو زلزلو پرتله زیات و. د اروپایي مدیترانې د زلزلو د څیړنیز مرکز EMSC له معلومات سره سم د دې زلزلې په 1500 کیلومتره شعا کې د پاکستان او هند په یو شمیر ښارونو کې هم شاوخوا 119 میلیون وګړو یې ټکانونه احساس کړل. له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي د هیواد په 8 ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له کبله او د تندر د پریوتو په پیښه کې 10 کسان مړه شوي او 2 نور ټپیان دي. د دې وزارت معین مولوي شرف الدین مسلم بېګا رسنیو ته په یوه استول شوي پیغام کې ویلي دي چې د دې سیلابونو په پایله کې 1500 کورونه ویجاړ شوي او 3500 جریبه کرنیزه ځمکه هم له منځه تللې ده. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي سکل له 2000 زیاتو کسانو د افغانستان په 22 ولایتونو کې د دې پروګرام پر غنیزو پروژو کې کار کړی. د خوړو نړیوال پروګرام په دې اړه په یوه ټویټ کې ویلي چې دغو کسانو د سړکونو، د سیلابونو د مخنیوي په هدف د استنادي دیوالونو او د اوبو د کانالونو د رغونې په پروژو کې کار کړی. د کسانو ته په دې پروژو کې د کار په بدل کې نغدې پیسې ورکول کیږي. WFP چې د روان میلادي کال له پیله په افغانستان کې له شاوخوا 13 میلیون وګړو سره د خوراکي موادو مرستې کړې، ویلي دي چې په دې هیواد کې نږدې 40 میلیون وګړي د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ دي. د اوکراین پاوځ تاییدوي چې روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې 2 ښارګوټي نیولي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز بېګا تایید کړه چې جګړه ایزو ښارونو لیسیچانسک او سیورو دونیتسک ته نږدې 2 ښارګوټو پت لسنی او میرنا سقوط کړی. په عین حال کې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي دي چې په لوهانسک سیمه کې وضعیت پیچلی دی او د روسیې پاوځ په دې سیمه کې خپلو عملیاتو ته زور ورکړی څو اوکراینی ځواکونه ترې وباسي. او د امریکا لوی څارنوال ژمنه کړې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په ترڅ کې د جنګي جرمونو له ټولو عاملانو سره به حساب کتاب وشي. میریک ګارلند دا څرګندونې پرون اوکراین ته د سفر پلمهال وکړې. هغه ویل چې هیڅ مجرم نشي کولی ځان له عدالت څخه پټ کړي. د امریکا د لوی څارنوالۍ د خبر پاڼې له مخې ښاغلي ګارلند خپل اوکراینی سیال ته ویلي چې پر جنګي جرمونو د څارنې لپاره به یوه کمیټه وګماري. پر اوکراین د روسیې د یرغل 15مه میاشت دوه ورځې وروسته پیلېږي. په تیرو 4 میاشتو کې د اوکراین زرګونه وګړي وژل شوي او میلیونونه نور اروپایي هیوادونو ته کډه شوي دي. لازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. راسره اوسئ قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خپروو. په افغانستان او شاوخوا سیمو کې د نننۍ سخت زلزلې په اړه جزئیات درکوو. یوه نړیواله مرستندویه ټولنه وایي د افغانانو په ګډون په نړۍ کې له 200 میلیون زیات ماشومان له ښوونځي بې برخې دي.
وازه کې خبر ټولومه د ورځې 500 روپۍ کېږي، 200 روپۍ کېږي. ما ځکه چې مکتب کړم، سبق درکړم، ما دا چې بوجي له پښه دي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استازي لنړیوالو غواړي چې په افغانستان کې د خځو او اقلیتونو وضعیت ته پاملرنه وکړي. په نورستان کې دوه قبیلې د یو بل پر ضد په غرونو کې سنگري نه نیولې دي.
دا د سرحد مسله ده. قطیفه او سفینه ثلاث سره دوه طرف کې بس قتل دي. خلک مې چې جرګام روان ده او څنګه څنګه روان دي.
طالبانو په روزګان کې د یو تجارتي شرکت فعالیت بند کړی.
د شرکت مسول او د سر نو شرکان خلک موږ راوغوښتل، هغه ته موږ ستاسو کاروبار د شریعت اصولو سره برابر نه ده.
امریکا په اوکراین کې د روسیې پر ضد جګړه کې د دوهم امریکایي وژل کېدل تایید کړی دي او نور مطالب.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. د خبرونه لومړی موضوع د کابل د نن نیمې شپې زلزله ده. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، سخت زلزله د افغانستان او پاکستان ځینو سیمو ته ټکان ورکړ. د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې یو اس جی اس د اټکل له مخې د دې زلزلې شدت د ریختر په مقیاس 6.1 درجه وه. په ځینو نورو راپورونو کې ویل شوي دي چې د دې اوبخې زلزلې شدت 5.9 و. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره دا شیبه اجمل تورمان د ازادۍ راډیو خبریال په مستقیمه اړیکه را سره دی. تورمان صاحب،
بله تکل صاحب، بیګاش په یوې سختې زلزلې د افغانستان او پاکستان ځینې سیمو ته ټکان وکړ. د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې یو ایس جی ایس د موندنو له مخې د دې زلزلې شدت د ریختر په مقیاس 6.1 درجه و، خو ځینو نورو ادارو یې بیا 5.9 هم ویلي دي. دغه اداره وایي د زلزلې مرکز د خوست ولایت و. د اروپایي مدیترانې د زلزلو د څېړنو مرکز ای ایم ایس سی د معلوماتو له مخې د دې زلزلې په 500 کیلومتره شوا کې د پاکستان او هند په یو شمېر ښارونو کې هم شاوخوا 1.9 میلیون وګړو دا زلزله احساس کړه. د دې زلزلې تلفاتو په اړه تکل صاحب تر دې دمه معلومات نشته، خو شدت یې د پخوانیو زلزلو په پرتله زیات و. خو د افغانستان د ځینو جنوبي ولایتونو د ټولنیزو رسنیو ځینو کارکوونکو لیکلي چې دې زلزلې مالي او ځاني تلفات اړولي دي، خو تر اوسه په دغه هیواد کې اړوندو ادارو او نورو سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په لاس حال کې د تکل صاحب چې مخکې د دې نه په یو شمېر ولایتونو کې د سختو روغتونو سیلابونو د راوتلو دغه شان د طوفانونو خبر هم ورکړل شوی دی. بله،
ډیره زیاته مننه اجمل تورمان د ازادۍ راډیو خبریال و چې د کابل د نن شپې درنې زلزلې په اړه جزئیات راکول. له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي چې د هیواد په 8 ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له کبله 10 کسان مړه شوي او 2 نور ټپیان دي. د دې وزارت معین مولوي شرف الدین مسلم بېګا رسنیو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي دي چې د دې سیلابونو په پایله کې 1500 کورونه ویجاړ شوي دي.
دې کې 10 کسان هیوادوال شهیدان شوي دي سیلابو او د تالاندې له وجې. همداسې 2 زخمیان او زراعتي ځمکې د 3500 شاوخوا کې ځمکې تخریب شوي دي.
له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې سیلاب ځپلو سیمو ته مرستې روانې دي. له دې مخکې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د پلازمینې کابل او د بدخشان، کندوز، بامیان، غزنی، کندهار، ننګرهار او پنجشیر په ګډون په شاوخوا 4 ولایتونو کې د سختو ورښتونو، تالندې برېښنا او سیلابونو اټکل کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. د افغانستان د بشري حقوقو او خزو د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتنه دي چې په افغانستان کې د خزو او اقلیتونو وضعیت ته زیاته پاملرنه وکړي او په دې برخه کې عملی اقدامات وکړي. هغه په یو ټویټ کې لیکلي چې پرون یې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له کمشنر سره په دې اړه خبرې کړي او خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړي دي. نوریاس نوری په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د بشری حقوقو او د خزو د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وای د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له عالی کمشنر میشل باشلی سره په کتنه کې له هغه وغوښتل چې په افغانستان کې د خزو او نجونو هزارګانو سکانو او هندوانو او هم په پنچیر ولایت او نورو سیمو کې د هغو ملکي وګړو چې په نښه شوي وضعیت زیات پام وړوي او په اړه اقدامات وکړي. اغلی اميري په خپل ټویټر پاڼه کې کلی چې په لندن کې میشتو د هزارګانو له استازو سره کتلي او هغوی ورته ویلي چې نړۍ دې د دوی په وړاندې تاوتریخوالی درک کړي او پر طالبانو د فشار راولي چې هزارګان په راتلونکي کې له حملو خوندي شي. د اغلی اميري په وینا په تیرو دو لسیزو کې په افغانستان کې هزارګان په 2.5 هدفي حملو کې په نښه شوي دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې پر مذهبي اقلیتونو خونړۍ حملې شوي دي چې د ځینو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څانګې اخیستی دی. د دغو حملو وروسته یې د تېرې شنبې په ورځ د کابل په کرده پروان کې د سکانو پر ګوډواره وچې د دې ګوډوارې د یوه سک ساتونکي په ګډون دوه تنه پکې ووژل شول او اووه تنه نور ټپیان شول. د طالبانو حکومت وایي داعش ډله 98% ځپل شوي خو نړیوالو په تیره د امریکا متحدو ایالتونو د دغې ډلې فعالیتونو ته اندېښنې څرګندې کړې دي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د افغانستان په اړه په یوه راپور کې وویل چې ښایي د اسلامي دولت ډله یا داعش او القاعده شبکه تر 2023 کال پورې د دې وړتیا پیدا نه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورې نړۍ حملې ترسره کړي.
د لویدیز نورستان د دواب او نورګرام ولسوالۍ د دوو کلیو ترمنز د ځنګله او ځمکې پر سر لانجه روانه ده او هلته له څو ورځو راهیسې حالات ترینګلی دي او دواړه خواوې د سپکو او درنو وسلو سره مورچو ته ختلي. قومي مشران هڅه کوي چې دواړه لوري له سنګرونو راښکته او ترمنځ یې روغه جوړه وکړي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې.
د دواب ولسوالۍ د کولتن درې قومي مشر غلام الله ازادي راډیو ته وویل د بجګل او مساوي کلیو ترمنځ د ځمکې او ځنګل پر سر له تیرو څو کلونو شخړه روانه ده خو سږ کال دواړه خواوې د درنو او سپکو وسلو سره مورچو ته ختلي چې هره ګړۍ د یوې خونړۍ جګړې پیل کېدو ویره شته. د هغه په خبره چې قومي مشران او دینی عالمان سیمې ته رسېدلي او هڅه کوي چې د غستونځه هواره کړي.
دا د نورګرام ولسوالۍ دا بجګل خلک د دواب ولسوالۍ مربوط دي، مسیح خلک د نورګرام ولسوالۍ مربوط دي. دا د سرحد مسله ده، دا خطې په سپېره سلام سره دوه طرف کې بس ختلی دي. مسجد جرګام روان ده او 15 کسان تر منځ روان دي. پلوس سال لږ او تر په د لاس جنگ شو خدا سے ټوپک تم جنگ نه دي.
د نورستان اوسیدونکو له طالب چارواکو د غډول شخړو دل منځوړلو لپاره د مرستي غوښتنه کوي. د نورستان حکومتي چارواکي وایي قومي مشرانو او دینی عالمانو سره شریکي هڅې کوي چې د بجګل او مسابق قومونو ترمنځ د شخړې ترڅنګ ټول قومي او کلیوالي دښمنۍ او بدبینۍ له منځه یوسي. په نورستان کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت ټول ارګانونه چې دا موضوعات مشکلات د قومونو ترمنځ یا د کلیوال ترمنځ چې یا د اشخاص ترمنځ وي هغه حل او فصل کې.
د دوی په خبره چې دغه شخصي او قومي دښمنۍ د امنیت د کمزورتیا سبب هم کیږي. د نورستان په ګډون د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د قومونو ترمنځ د ځمکې، ځنګل، اوبو او نورو شیانو پر سر د لسګونو کالو زړې دښمنۍ شتون لري چې هر کال په کې د یو شمېر کسانو وینې تویږي.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو یو اړوند مرستندویه اداره وایي په نړۍ کې له 200 میلیون زیات ماشومان له ښوونځي بې برخې دي. افغانستان یو له هغو هیوادونو بلل شوی چې پکې په میلیونونه د زده کړې پر شرایطو برابر نجونې او هلکان له زده کړو بې برخې دي. پر جګړو او نورو ناخوالو سربیره د طالبانو د حکومت لخوا پر نجونو د زده کړې په برخه کې لګول شویو محدودیتونو هم د هغو ماشومانو شمیر لا زیات کړی چې ښوونځي ته نه ځي. نوریاس نوري په دې اړه نور تفصیل لري.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو یو مرستندویه اداره وایي چې د افغانستان په ګډون په جګړه ځپلو هیوادونو کې په تیرو شپږو کلونو کې د هغو ماشومانو شمیر چې ښوونځي ته له تلو محروم شوي نږدې درې برابره زیات شوی او 222 میلیونو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د تعلیم انتظار نشي کولای اداري په ورستي راپور کې چې پرون سه شنبه خبر کړی ویلی چې په 2014 کال کې له ښوونځي د محروم پاتې شو ماشومانو شمیر 15 میلیونه وو. د دغې ادارې رئیس یاسمین شریف په جنیوا کې خبریالانو ته وویل چې دا یوه ټکان ورکوونکې شرمونکې شمیره ده او زیاته کړه چې د 222 میلیونو ماشومانو خوبونه مسلسلو زده کړو ته د نه لاسرسي له امله په اوبو لاهو شوي دي. د دغه راپور له مخې 8,200,000 ماشومان د دوامداره شخړو او بیړنیو حالاتو له امله له ښوونځیو بهر پاتې دي چې 450,000 نجونې تشکیلوي. د دغه څیړنیز راپور موندنې ښیي چې د هغو ماشومانو چې یو مخ له ښوونځي بې برخې شوي 40% یې په هغو هیوادونو کې اوسي چې له اوږد مهاله جګړو سره مخامخ دي. افغانستان یو له دغو هیوادونو بلل شوی چې د دې ادارې مشرې میرمن شریف په ځانګړې توګه پر وضعیت اندېښنه وښوده. هغه هیواد چې په تېره اګست میاشت کې بیا وخت د طالبانو له رسېدو راهیسې پکې نجونې له شپږم ټولګي پورته له منځنیو او ثانوي زده کړو منع کړی شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنرې مشلې بچ له تېره اونۍ د بشري حقونو د شورا غونډې ته وویل چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو لخوا د لګول شوو محدودیتونو له امله 1,100,000 جونې له زده کړو بې برخې شوي دي. پر ماشومو نجونو سربیره په افغانستان کې د جګړو او نورو ناخوالو له امله د ښوونځیو پر شرایطو برابر په میلیونونو هلکان هم له زده کړو بې برخې شوي دي. اکثره دغه ماشومان پر شاقه کارونو بوخت دي. 22 کلن حبیب الله چې کندوز اوسیدونکی دی وایي مجبور دی کار وکړي ځکه په کور کې بل نفقه ګټونکی نه لري.
بازار کې کباب ټولوم، بوتلان پیپسان ټولوم، کباب ټولوم د ورځې 500 روپۍ کېږي، 70 روپۍ کېږي، 10 روپۍ کېږي، 30 روپۍ کېږي. کوم سودا پخمه کوم کې شپږ نه پلاسو. ما ځکه چې مکتب کړم سبق درکړم ما دا چې بوجي له پښادي.
د حبیب الله په چیر په افغانستان کې په سلګونو زره نور ماشومان له ورته وضعیت سره مخامخ دي. خو نړیوالو تر ډیره د نجونو زده کړو ته له دې پلو ډیر پام اړول چې د طالبانو لخوا په ډلیز توګل ثانوي زده کړو به برخې کړی شوې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نجونو پر زده کړې د محدودیتونو په خاطر د دوشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت پر دو لوړ پوړو چارواکو د سفر محدودیت ولګاو. دا دوه چارواکي د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی او د ښوونې د وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل دي چې د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې پرې دغه بندیزونه ولګول.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د اسلامي همکاریو سازمان او آی سی چمتووالی ښودلی چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي. د دې وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پر ټویټر لیکلی دی چې په بشري چارو کې د اسلامي همکاریو د سازمان مرستیال او د افغانستان لپاره د دې سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخیت او ورسره پلاوی پرون د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی سره په کابل کې وکتل. د نوموړي په وینا په دې کتنه کې ښاغلي بخیت د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د فوقالعاده غونډې د پریکړې لیک د تطبیق په برخه کې د شویو پرمختګونو په دې لړ کې د شویو مرستو او کابل ته د اسلامي همکاریو د سازمان د علماو د راغلي پلاوي د سفر د موخو په اړه معلومات وړاندې کړل. په دې اړه چې او آی سی د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې په کومو برخو کې مرستو ته چمتو ده نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دا څوم ځل دی چې بخیت له متقی سره ګوري. ښاغلي متقی ویلي دي چې افغانستان د نړۍ له ټولو هیوادونو او په ځانګړې توګه د اسلامي همکاریو د سازمان له غړو سره مثبت اړیکې غواړي. د او آی سی د غړو په ګډون تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نړیوالو رسنیو ته مخکتنه کوو او نور مطالب هم لرو. خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې په اوکراین کې د روسیې پر وړاندې جګړه کې دوهم امریکایي هم وژل شوی دی. په عین حال کې د امریکا لوی څارنوال ژمنه کړې چې هر هغه کس به عدالت ته راکاږي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په ترڅ کې په اوکراین کې جنګي جرمونه کړي وي. د موضوع تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون سیشن به واشنگتن پوست او رسپانې ته تایید کړ چې دوهم امریکایي 25 کلن سټیفن زیبلسکي د تېرې مې میاشتې په 15 د اوکراین په ژبوریژیا سیمه کې وژل شوی دی. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو ویل شوی چې نوموړی د روسي ځواکونو په وړاندې جګړې لپاره اوکراین ته تللی و. تر دې مخکې په 13 اپریل میاشت کې یو پخوانی امریکایي پوځي ویل کانسل هم په اوکراین کې وژل شوی و. تیره اونۍ د روسیې رسنیو راپور ورکړ چې د امریکا دوه پخواني پوځیان خارکیف ته نږدې د جګړې په جریان کې د روسي ځواکونو لخوا اسیران شوي دي. د جون په 9 د بریتانیا دوه وګړي او یو مراکشی د اوکراین په دونیسک سیمه کې د روس پلاو بیلتون غوښتونکو لخوا په اعدام محکوم شول. دوی په مغرضانه فعالیتونو تورن شوي وو. بریتانیا، ملګرو ملتونو، اوکراین او جرمني د دغو دریو تنو د اعدام حکم غندلی دی. په عین حال کې د امریکا لوی څارنوال میریک ګارلند ژمنه کړې چې هر هغه کس به عدالت راکاږي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په ترڅ کې په اوکراین کې جنګي جرمونه ترسره کړي وي. هغه دغه ژمنه پرونسیشن به اوکراین ته د سفر په مهال وکړه او زیاته کړه چې هیڅوک نشي کولی چې د دغسې جرمونو په خاطر له عدالت څخه ځان پټ کړي. د امریکا د عدلي وزارت وایي د دې هېواد لوی څارنوال خپل اوکراینی سیال ته ویلي چې پر جنګي جرمونو د څارنې یوه کمیټه به وګماري. دوه ورځې وروسته پر اوکراین د روسیې جګړه 15 میاشتې ته داخلیږي. په دې موده کې په اوکراین کې په زرګونو کسان وژل شوي او په میلیونونو نور هم له هېواده بهر نورو اروپایي هېوادونو ته کډه کولو ته اړ کړای شوي دي. د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ ویلي چې له وضعیت داسې بریښي چې د اوکراین جګړه به کلونه دوام وکړي او له لویدیز دولتونو غواړي چې کیف ته نورې پرمختللې وسلې او تجهیزات ورکړي.
له خبرونو ورآخوا،
طالبانو په روزګان کې د یو تجارتي شرکت دروازه تړلې ده. د روزګان سیمه ایز چارواکي وایي چې د شرکت د شریعت د اصولو پر خلاف فعالیت کوي. د ازادۍ رادیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د اورزګان ولایت سیمهیز چارواکی وای د افغان نور متکی په نوم دغه شرکت زکه تړلې دي چې د شریعت د اصول خلاف فعالیت کوي. د اورزګان ولایت امنیه کمانډان حاجی بشیر رسنی ته د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال ویل چې د یاد شرکت یو شمیر مسولین هم نیولې او د ضمانت غوښتنه ترې کړې ده. نو موړي که څه هم دغه شرکت د فعالیت په اړه زیات معلومات ورنکړل، خو یې ویل چې یاد شرکت د علماو تر څیړونو او تحقیق وروسته تړلې دي.
د شرکت مسول او دو سره نور شریکان خلق موږ راوغوښتل. هغو ته موږ ستاسې کاروبار د شریعت د اصولو سره برابر نه ده. موږ تاسې مسلمانان یې، زموږ ټول شیان باید کړو وړو د شریعت مطابق وي. سره ستاسو هر څه دا خراب دي سره. نو بیا مو دوی توسې موږ ته موږ بندیان کړي نه دي، فقط دا مو ورته وسي موږ ته زمینان راکړي. داسې نه خلک بیریږي چې ډېرې پیسې یې لاسته ورغلي دي، دا خلک ونه تښتي.
د افغان نور متکی په نوم دغه شرکت لکیر دوه میاشتې راهیسې په اورزګان ولایت کې په فعالیت پیل کړی دی. په دغه ولایت کې د یاد شرکت ولایتي مسول ډاکټر ګل محمد وایي چې دوی رسمي جواز لري او د طالبان له لوري د دې د شرکت تړل کېده د دې په وړاندې ظلم دی.
موږ یوازینی هدف دا دی چې د اورزګان ولایت زراعتي محصولاتو ته په خارج کې موږ بازارموندنه کړې ده. ځوانانو، هغه ځوانان چې بیکاره دي، وسپیران کار نه لري، ښه لایق ځوانان دي، د پانتونو فارغ دي، نو د کار زمینه برابره کړي. موږ د وزارت صنعت تجارت سره د خپل شرکت په مورد باندې جواز لرو. تاسو کتلای شئ همدا دي تاسو ویني مخامخ.
نوموړی وای دی تر اوسه پورې 300 کسان د خپل ځان سره په دې موخه ثبت کړي تر څو په راتلونکي کې ورته په تجارتي برخه کې د کار زمینه برابره کړي. ګل محمد زیاتوی چې د هر یو کس څخه 15000 افغانۍ اخلي او روسي په بدل کې له بهرنی یوادونو څخه د یادو پیسو په اندازې توکي پیری او دغه کسانو ته په واقعي ورکوي. ډاکټر ګل محمد وایي دوی هغه کسانو ته معاش ورکوي کوم څوک چې له دوی سره تر نوملیکنې وروسته نور کسان دوی ته معرفي کړي او له دوی څخه هغه توکي وپیری. بل خو بیا یو شمیر هغه کسان چې د یاد شرکت سره خپل نمونه ثبت کړي، ځینې خوشاله او ځینې بیا ناراضه دي. حبیب الرحمن چغزی چې د مهال په دغه شرکت کې کار کوي وایي 15000 افغانۍ په خپل خوا شور کړي او 103 کسان یې نور دغه شرکت ته معرفي کړي چې دغه فعالیتونو په ترسره کېدو سره اوس په یاد شرکت کې 2500 ډالر معاش دي. دا چغزی په خبره په یاد شرکت کې هغه کسانو ته ډیر معاش ورکول کېږي چې په زیات اندازه خلک یاد شرکت ته معرفي کړي. نور علی بیا یو بل د هغه کسانو څخه دی چې په یاد شرکت کې په دې مخه نوملیکنه کړې څو ګواکې د ابراهیمان په څیر 2500 ډالر معاش واخلي. دی وایي خپلې وغوایې په 20000 کالداري پلورلې او وروسته 15000 افغاني برابرې کړې او په دغه شرکت کې خپل نوملیکنه کړې ده. خو وایي تر اوسه پورې چې شاوخوا 2 میاشتې تیریږي نه دی توانېدلی چې بل کس ته دغه شرکت لپاره پیدا کړي. خو وایي شرکت یې هغه 15000 افغاني نه ورکوي او په بدل کې ساعت ورکوي. په ټوله کې د اورزګان ولایت خلک دغه شرکت څخه ځکه خوښ نه دي ځکه د دې په خبره چې ګواکې دغه شرکت خلک غولوي. خلک پر داسې مهال دغه ډول شرکت فعالیتونو ته اندېښمن دي چې تر دې مخکې هم دغه ډول شرکتونو د افغانستان په نورو ولایتونو او اورزګان کې د خلکو څخه پیسې وړي وي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې ملالی بشیر چمتو کړي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د طالبانو لخوا د 50 برتانیایي وګړو خوشی کېدو ته په پام یو مقاله خپره کړې ده. برتانیې حکومت د دوشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل چې طالبانو یې 50 وګړي خوشی کړي او په ورته وخت کې د خپل وګړو پر ځای بخښنه هم غوښتي وه. په اعلامیه کې دا نو ویل سوي چې دا کسان ولې نیول سوي وو. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه د دوشنبه په ورځ ولیکل چې دوه کسانو د افغانستان له قوانینو سرغړونه کړې وه. په مقاله کې راغلی چې دغه برتانیایي وګړي هغه مهال ونیول سول چې طالبانو واک ته رسیدو وروسته د مدني ټولنې ځپل پیل کړل. وروسته لولو چې که څه هم د دغو کسانو نومونه نه دي یاد سوي، خو د پیټر جووینال په نوم د یو کس چې پخوا یې د خبریال او تجار په توګه دنده ترسره کړې مسلمان دی او له یوې افغاني سره یې واده کړی، کورنۍ ویلي چې دی له دغو 50 کسانو یو وو. مقاله هم دارس د ملګرو ملتونو هغې خبرې ته هم اشاره کوي چې وایي انډرو نارت د بی بی سی پخوانی خبریال چې په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر سره کار کاوه، طالبانو له څو ورځو نیولو وروسته راخوشي کړی دی. یو بل ویدځوال او دوه افغانان هم چې د ملګرو ملتونو لپاره کار کاوه له نارت سره راخوشي سوي دي. طالبانو په فبروري میاشت کې ویلي وو چې څلور کسان یې د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولي دي. متحده ایالاتو ویلي چې طالبانو یو شمیر امریکایي وګړي بندي کړي دي. مقاله د یو امریکایي پوځي مارک فریریک یادونه کوي چې د 2020 کال په فبروري میاشت کې د طالبانو حقاني شبکې برمته کړي وو. ان بی سی نیوز تلویزیونی شبکې د هغو افغانانو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې په افغانستان کې یو ځل بیا د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له افغانستانه وتلي وو. په مقاله کې د یوې افغان فعالې روشان مشال کیسه راغلې ده چې له هغو 6000 افغانانو څخه یوه وه چې د اګست له 15 وروسته له افغانستانه امریکا ته انتقال کړای سول. میرمن مشال له 300 نورو ښځو د حقونو له فعالانو سره یو ځای په یو الوتکه کې د بشري حقوقو د ادارو په برسته امریکا ته ولېږدول سو. ځکه د مقالې د لیکوالي په وینا د دوی ژوند په خطر کې وو. په مقاله کې لولو چې لس اونۍ وروسته چې میرمن مشال خپل میړه او 50 کوچنیانو سره امریکا ته د خوندیتوب لپاره پناه یووړه، د ټکساس ایالت په یو اپارتمان کې بې پیسو خوړو، روغتیايي خدماتو او ترانسپورت ته پاتې سو.
د ازادۍ رادیو د دې خبرې مجلې پورستې برخه کې ستاسو غږیز پیغامونه.
زه مبارز سیاستوالم د کندهار ولایت محترم د اچ په هیواد کې د خوراکي توکو بیا تنسل وړي تللې د نوماد اسلامي امارت ټول محترم مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې نور به د دې کار مخنیوي وسی، ځکه موږ تاسو د څلګل اسکلې نه جګړې څخه راوتلې یو غریب هیواد یو. نقطه یې مکه چې دا ستونزه پر روان ژمي کې په لوی بشري ناورین باندې بدل نه شي. موږ ته باید د نړۍ د هغې هیوادو سره چې هغه زیات شمېر غنم تولیدوي یو تړون وکړو، لکه روسیه و هند چې د کڅه هم چې دا کار به د حکومتونو لپاره څنګه څه ستونزمن وي. خو موږ تاسو باید د تجارانو لپاره زمینه مساعده کړو چې نور زموږ تاسو هولست د بدبختیو څخه وژغورل.
د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. پیغام ریکارډ کوم پیدا محمد لودین د مسلم باغ ماجر کېم نه پاکستان. موږ دلته ورور ستونزه د اوبو ده. مسلم باغ ماجر کېم کې چینه وي، هغه بارانونه نسته، هغه وچې سوي. نو بیخی تقریبا 1500 کور پراته دی د خلک لټی رغټ مشکلات سره مخامخ دي. نو ونی سیار ولاتم وې دي ستای برمرا ولې هغه ځانونه دی دی کی کله وای درزو، کله وای څنګه ده، کله وای څنګه نو کز ما ژغ ده نړیوال اوري ما ژغ ترې ځای ورسوي سمشت دا برمیرا ووي کبر می نه راوي او موږ دې لاره کې دا د باجنې د پاډر لار تر اخلاص کې سټول افغاني پر د غلا خپل وطن ته واړو.
السلام علیکم، زه محب لا زابل ولایت خبره کوم. ما دا نظر ته لامرس سیدی خوشه د مې مشکلان اور اغوسته ده مگر خوره ماړه خلک خدای دې وکړي چې مشکلان بخبر وسله خدای پاک خبر وسله پیوکي خپل نن تلې او زابل خپل مرکز ته راغلی یم اصلور فنځو ورځې کېږي راغلی یم سار ورځم په یوولس بجې بېرته راځم وایي نسته سبا راسه بیا واسم دلته هم له کاره وتلی یم ښه دي زه مرکز ولایت ته ورځم ولاکه راکوي دلته بیا زه د ما اخوا ته نور کلي پراته دي ماړه ماړه خلک دي هلته کور ته ورغلي دي مرستې ورکړي دي
له دې پیغامونو سره دا خبری مجله هم پای ته رسیږي. قدرمن اوریدونکو په بلخ پرونه کې سلطان محمد سرور ستاسو کوربه دی.